جرمنی د هغو یو شمیر افغانانو د منلو پروسه پیلوي چې دا مهال په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخامخ دي. فرانس پریس دا خبره پرون سه شنبه د جرمنی د یوې دولتي سرچینې په حواله خبره کړې. د جرمنی دولتي سرچینې ویلي هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمنی ته ولېږدول شي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمنی د ویزې وړ بللې دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د جرمنی د بشري حقونو یو کمشنر تازه د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې پاکستان کې د جرمنی په تمه میشتو افغانانو ته ژر تر ژره ویزې ورکړي. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې دا مهال پاکستان کې د فشارونو سره مخامخ دي. او د جرمنی خبری آژانس څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې له دې ډلې 210 افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په جرمنی کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سخت شوې او دې کار د هغو افغانانو د لیک چارې هم ټکنۍ کړې چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې ده. بلورته د جرمنی څارنوالانو یو 24 کلن افغان د 2 کسانو د قتل او 34 نورو د قتل په هڅه تورن کړی دی. د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای لیکلي تورن کاس په 13 فبروري میاشت کې په مونیخ کې د کارګرانو د حقونو په پار راوتلي لاریون باندې موټر خېژولی و. څارنوالانو پرون سه شنبه د خپلې پریکړې په اعلامیه کې ویلي چې تورن کاس د مذهبي انګیزې له مخې دا کار کړی دی او دوی دا شک هم څرګندوي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې یا بلې ترهګریزې ډلې سره به تړاو ولري. تورن کاس چې نوم یې اخیستل شوی نه دی دا مهال په توقیف کې د محکمې پریکړې ته په تمه دی او معلومه نه ده چې څه ډول سزا به ورته واورول شي. جرمني کې تیر کال څو داسې تاوتریخجنې پیښې وشوې چې عاملان افغان کډوال وو. استرالیا ایران د یهودانو ضد دو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی او اعلان کړی چې د ایران سفیر له کامبرا څخه اخراج کړی دی. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزي پرون سه شنبه ویلي د هیواد امنیتي ادارو معلومه کړي چې ایران په استرالیا کې د یهودانو ضد دو بریدونو کې لاس لري. یو برید په سیدنی کې لویس کانټینینټل کچن رستورانت باندې شوی و چې ترڅ کې رستورانت ویجاړ او د اور لمبه شوی و. بل هغه 2023 کال کې په ملبورن کې د یهودانو یوې کنیسې باندې شوی و. له دې سره هماله استرالیا تهران کې خپل سفارت رخصت کړی او کارکونکي یې دریم هیواد ته انتقال کړی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د استرالیا دا پریکړه سیاسي بللې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. او د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس بارک وایي د لبنان دولت به راتلونکې اونۍ هغه طرح وړاندې کړي چې له مخې حزب الله ډله بې وسلې کولو ته هڅوي. ټاکل شوی له دې طرح سره هممهاله اسرائیل هم د خپل شاتګ لپاره یو چوکاټ وړاندې کړي. ښاغلی بارک د سه شنبې په ورځ د لبنان له ولسمشر جوزف عون سره تر لیدو کتو وروسته وویل د لبنان طرحه به اجباري نه بلکې د حزب الله د بې وسلې کولو لپاره به یوازې تشویقي جنبه ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو حکومت 15 کلن استراتیجی اعلان کړي. کتون کې سوي
طالبان سر میخه کې مردوم مطمئن بسو
طالبان یوازې غواړي خلکو ته ډاډ ورکړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به هم واکمن وي. باید د افغان وګړو د معیشت او خوراک او د افغانستان د راتلونکي نسل د ژوندانه لپاره تدابیر ونیول شي.
یوناما په پروان کې د کولرا پیښو د زیاتوالي راپور ورکړی.
تر دې دمه د دې ولایت په اوو ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبتوي.
لبنان هڅې پیل کړي چې حزب الله ډله بې وسلې کړي. یو شمېر افغانان وایي پر ورزش بندیزونو ورته روغتیایي ستونزې پیدا کړي.
زه مخکې چین ته تللم چې محدودیتونه ولګول شول نو نشم ورتلم.
او د کرکټ بورډ له ویان سره آسیایي جام لوبو ته د غوره شوي لوبډلې پر ترکیب او وړتیاو هم غږېدلې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی رازو د سر راپورته. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهند طالبانو حکومت 15 کلن پروګرام نه د خلکو بیړنۍ اړتیا او نه هم د افغانستان په اختیواد ته ځواب ویون کوي ګڼي. دوی وای دا مهال افغانستان اساسي قانون نه لري، هغه څه چې نړیوال غوښتنه کوي. خو د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان د پراختیايي ستراتیژۍ یا ملي ستراتیژۍ په نوم پروګرام د اعلان پر مهال وویل چې دا ستراتیژي یو واحد جامع سند دی چې د راتلونکو 50 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د پلي کېدو په منظور چمتو شوی دی. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو د حکومت 50 کلن پروګرام د خلکو بیړنیو اړتیاو او د هیواد پایښتي ودې ته ځواب نشي ویلی. دوی په دې موضوع په ټینګار سره چې افغانستان دا مهال اساسي قانون نه لري انتقاد کوي چې د اوږدمهالو پراختیايي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره مالي سرچینو او تضمین شوي کلنۍ بودیجه هم نشته. دوی په خبره کې دا پراختیا 50 کلن پروګرام وینو باید ټول دولتي سیستمونه او د خلکو د بشري اړتیاو لکه د نجونو د زده کړو موضوع، د ښځو د کار حق، د کارموندنې فرصتونه، د بېوزلۍ له منځه وړل او د خوړو خوندیتوب پکې شامل وي. د سیاسي چارو پوه عزیز مارد سه شنبه د اګست په 6 ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دې ستراتیژي کې د هیواد مهمو او بنسټیزو مسایلو او د خلکو روانو ستونزو لکه بېوزلۍ او بیکاري ته پام نه دی شوی.
طالبان سر میخه که مردم مطمئن بسازد که یا در طول 5 سال
طالبان یواز غواړي خلکو ته ډاډ ورکړي چې په راتلونکو 50 کلونو کې به هم واکمن وي، په داسې حال کې چې د خلکو اساسي اړتیاوې، کار او د بېوزلۍ او لوږې له منځه وړل او له ایران او پاکستان څخه ستنېدونکو کډوالو ته د استوګنې برابرول دي. باید د افغان وګړو د معیشت او خوراک او د افغانستان د راتلونکي نسل د ژوندانه لپاره تدابیر ونیول شي.
خو د طالبانو حکومت وایم ذبیح‌الله مجاهد سه شنبه د اګست په 6 د افغانستان د پراختیايي ستراتیژۍ یا ملي ستراتیژۍ په نوم پروګرام د اعلان پر مهال وویل چې دا ستراتیژي یو واحد او جامع سند دی چې د راتلونکو 50 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار چمتو شوی دی. هغه د دې ستراتیژۍ په اړه نور وضاحت ورنکړ، خو زیاته یې کړه چې دا سند د سیاسي، اقتصادي او امنیتي پروژو په ګډون په 15 بېلابېلو برخو کې نوي پروګرامونه لري. خو په دې سند کې د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار او د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو یادونه نه ده شوې. او ذبیح‌الله مجاهد د غونډې پر مهال د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په تړاو د یوې پوښتنې له ځواب ورکولو ډډه وکړه. بل سیاسي کارپوه غوث جانباز بیا وایي د طالبانو د حکومت 50 کلن پراختیايي پروګرام ډیره تبلیغاتي اړخ لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
هیچ نوع توجه گروه حاکم به ایجاد میکانیزمای معمولی
واکمن ډله د دولتداری عادی میکانیزمونه لکه اساسی قانون، د بسلکی ظرفیت لرونکي مسؤول مشروع او ملي حکومت جوړولو ته هیڅ توجه نه لري، یوازې خپل واک نور هم زیاتوي. نو داسې مهال چې موږ د دولتداری د بنسټیزو عناصرو له نشتون سره مخ یو چې د مشروعیت نشتوالی، د اساسي قانون نشتوالی او د هیواد په کچه د فني ظرفیتونو غیر منظمې کړنې پکې شامل دي، نو د کومې پراختیا په اړه خبرې کوو؟ دا خبرې تر ډیره تبلیغاتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبان حکومت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي او د یونما له مشر روز او تنبایوا سره په لیدنه کې د نړیوالې ټولنې په شمول د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې د بشري مرستو د دوام تر څنګ په پرمختیايي پروژو هم تمرکز وکړي، څو خلکو ته د کار زمینه برابره او د کورنیو اقتصادي ملاتړ وشي. سیاسي کارپوهان د دې ډلې طارق فرهادي وایي چې د افغانستان لپاره پرمختیايي مرستې او نړیواله پانګونه یوازې هغه وخت بیرته پیل کېدای شي چې طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتل شوي اصلاحات لکه د نجونو د ښوونځیو پرانیستل ومني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو ټاکل شوي شرطونه پوره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یوناما ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغۍ لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د پلازمینې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولرا ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما ویلي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د دې ناروغۍ 4 مثبتې پیښې ثبت شوي. د یوناما مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیايي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 15 د دغه سازولۍ په اکسپان خپور شوی ویلي چې وچکالي، د مناسب روغتیايي او حفظ و صحي سیستم نشتوالی د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستې او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي دغه رات غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستې او د بدن د اوبو د کمښت ناروغۍ د پام وړ زیاتې شوي. دغه سازمان د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خپره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تېرې جولای میاشت راهیسې په دغو دوو ولایتونو کې د یادو ناروغیو نږدې زر مشکوکې پیښې ثبت شوي چې ډېری ناروغان یې ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسېدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له څو ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
مرکولونه چې د کولرا په باره کې خپل شوي د دقیق دي، لکه چې زما یاد دی مخکې مریض شوله کله مې تدایه دپاره شفخانې ته بوتله، ویل چې د دې کولرا دی او د وجود اوبه کمې شوي دي او اوس هم لګیا یو چې تداوي وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په دې ولایت کې د نس ناستې ناروغي زیاته شوې. د محمود راقي ښار یو اوسېدونکي محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
ماته نوم نه راځي، خو نس ناستې او اسهالاتو باندې ټول خلک اخته دي. زه خپله له تېرو څو ورځو راهیسې اسهال یم. هر څه چې فلاجیل او نور درمل خورم نه ښه کېږم. په کور کې هم ټول په دې ناروغۍ اخته دي. بیرون هم چې له چا پوښتنه کوي وضعیت یې خراب دی.
کولورا یو ساري ناروغي ده چې د روغتیا پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال له امله رامنځته کېږي او په پیل کې ناروغ په نس ناستې اخته کېږي، خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمېدلو له امله یې د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي افغانستان، پاکستان او یمن په نړۍ کې دغو هیوادونو په سر کې دي چې د کولورا ډېری پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري له پیل د افغانستان په 319 ولسوالیو کې د شدید نس ناستې او د بدن د اوبو د کمېدو ناروغیو له 100,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي چې 90% په سلو کې مېرمنې او 50% په سلو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغیو یا ډیهایډریشن له امله د 500 کسان عمرین هم راپور شوی ده.
تاسو زهرانه خبری مجلې ته غوږ یې. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کیسلرونکي او کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم دلیل پرته رد کړی دي. له دغو افغانانو سره زموږ همکار خبرې کړي او پر ستونزه یې دا راپور چمتو کړی.
په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په روسیو کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې له امله یې دوی د پولیسو د نیولو او زولولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلې غوښتنلیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبریاله یاسمین نبیزاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللې وایي په تېرو دوه میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوې. هغه چې د خپلې کورنۍ له 15 نورو غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي په دې اړه سخت اندېښمنه ده. وایي د ویزې د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په څیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزې هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هېواده د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکي چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي هم ورته شکایت لري. وایي تازه د ده او د ده د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده، نو هغه زمونږ پیسې هم هسې بس لاړې ضایع شوې، ویزه هم رانغله. اوس که بلې ویزې ته اپلای کوو دغه بیلې پیسې غواړي او هغه به هم د میاشت په اخره کې دوه میاشتې وروسته بیا هغه ریجکټ شي، نو موږ په دې بیکارۍ او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د ستونزو تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې ردیږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسؤل میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزا
را تیرو پینزونه یو را په دی خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنې ردوي په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیایی ویزه د یوونه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزه ردیږي دا په ګډوالو یو قوي فشار دی ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بېلابېلو حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هرو شپږو میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځوله خو له تېرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درولی او پر ځای یې له دې هیواده د بی اسناد افغانانو د جبري ډیپورټ پروسه تیزه کړې. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې مانی وروسته په 2021 کال کې د امنیتي غوښونو د نجونو پس دکړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللی وای اوس لدې ځای هم د جبري ډیپورټ لګواغ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشت افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردېدو په اړه په رسمي ډول سند ویلي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان کرکټ بورډ تازه د آسیایي جام لپاره لوبډله اعلان کړې ده. زموږ همکار سلطان محمد سرور د همدې لوبډلې په ترتیب او دغه راز د لوبډلې په وړتیاو د کرکټ بورډ له ویان سره دا مرکه کړې ده.
اکثر مینوال او افغانان دې ته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه.
کدا افغان لوبډلې د ورسېو کلونو بریاو ته وګورو د دوی لاس راوړنو ته وګورو نو موږ دا په ډاډ سره ویل شو چې افغان لوبډلې به په دغه آسیا جام کې هم وځلېږي او افغانستان ته به بریاوې راوړي. بالکل په افغان لوبډلې کې دغه پوتنشل د قوت شته چې دوی انوتوانېږي دغه جام د افغانستان په نوم کړي او د پایلو به ګټونکي لوبډلې شي.
اسکواډ څو ورځې مخکې اعلان شو دقیقا د یکشنبې په ورځ. اکثر مبصرونو ویلی دی چې ډیر قوي سکواډ دی او ډیر متوازن لوبغاړي او په دقیقه توګه پکې انتخاب شوی دی. خو ځینو نیوکه کړې ده چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې داسې کسان دي چې د شل اوریزو لوبو تجربه نه لري یا کمی لوبې کړې دي. په دې اړه څه وایي؟ تاسو خپل کرکټ بورډ په جام کې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی؟
هر لوبډله چې یو نړیوال ایونت ته ځي نو دا غي موخه ده چې خپل هغه 100% زحمت وباسي او د ستري نستري بریا راوړي. نو زمونږ مرسته کارکردګي ته پرې د تاسو ویل چې مونږه 2023 نړیوال جام کې خو لاس راوړنه درلودلې. په 2023 شلوریز نړیوال جام کې مخه کارکردګي وکړه, چمپیونز ټرافي کې مو وکړه, بیا دغه راستیر کال زمونږ د ځوانانو چې الف لوبډله غوي د ځوانانو آسیا جام ته لولي ترلاسه کړ. نو زمونږ هم هغه ورسته موخه او هیلم دای چې مونږه وکول شو د اسیا جامعه ولی هم خپل نوم کړو مونږه به د پورا امادګۍ سره زو مورال د لوړ لوړ دی او هغه ورسته موخه مدار چې د جامعه ولی وګړو.
ډیره مننه. د کرکټ نړیوال او سیمه ایز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي چې په نورو ټیمونو کې دغسې سپینران نشته، خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه له پخوا وه چې مینوال هیله لري چې دا به حل سوي وي. بله جاملوبې په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله که معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی؟
پرته له شکه چې افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او د نړیوال مبصرین د دوی په وړتیاو باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا ورو توپچون کې لرو، بلکې زمونږ توپهون کې هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونه وکړو، که د ابراهیم ځدران یادونه وکړو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونه وکړو، عظمت الله عمر یادونه وکړو، ځوان صدیق قتل او درویش رسولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو دا هغه د میډل آرډر ستونزه تر ډېره پورې حل شوې ده. مونږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسو پام وي، زمونږ د میډل آرډر ستونزه تر ډېره حل شوې او زمونږ میډل آرډر کې هم زمونږ توپهون کې ښه توپهنه کوي. صدیق قتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېده، په عارف لوبډله کې وځلېدل، هغه اوس دغه میډل آرډر کې لوبیږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شل اووریز فارمیټ د افغانستان لپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زموږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډېره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسو ویل، د متحده عرب امارات ویشتنځایونه په دغه ویشتنځایونه او په دغه میدانونو کې ډېر کله موږ د نړیوالو سیالیو قربتوب ویاړ لرو. نو زموږ لوبډله د ویشتنځایونو سره او دغه میدانونو سره هم ښه بلده ده، د آب و هوا سره هم ښه بلده ده. په همدې خاطر زموږ هیلم دا ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلېږي.
مننه ساده صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره؟ هم هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی
شته. مشر کوچ هم شته، د بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لومړی کیمپ دلته په کابل کې وکړل، چې هغه پای ته رسیږي چې تقریبا 10 بجې دوام وکړو. متحده عرب اماراتو کې زموږ دوم کیمپ پیل شو چې په دې کې ټول زموږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي تر څو راتلونکو سیالیو ته خام اماده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کیږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ، موږ شپږیزه وکړه په وروستیو کې چې هغه په شل اوریزه بڼه ده، او دغه راتلونکی درې اړخیزه لوب لړۍ چې د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې دا هم شل اوریزه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلده کړي، ځکه تاسو پوهیږئ دا راتلونکی آسیا جام په شل اوریزه بڼه ترسره کیږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڼه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هیواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولی شو هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکی درې اړخیزه لوب لړۍ نمو موخه همدا ده چې دا موږ ته د آسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره آشنا کړي، تر څو بیا وروسته په آسیا جام کې هم موږ ښه سیالۍ ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړي دي او تیاری مو ډېره ورته نیولې؟
آسیا جام کې پرته له شکه چې د هندوستان، سریلانکا، پاکستان او بنگلادیش دا داسې لوبډلې دي چې فل میمبر لوبډلې دي، بشپړ غړیتوب لري. او د شل اوریز نړیوال جام پاکستان او هندوستان دواړو شل اوریز نړیوال جامونه هم ګټلې دي، په دغه بڼه کې ښه لوبغاړي هم لري. نو دغه پیاوړې لوبډلې دي. په ټوله کې په دغه جام کې اته لوبډلې، خو دغه څلورې هغه فل میمبر پیاوړې لوبډلې دي چې د دوی سره به سیالۍ نسبتا نورو لوبډلو ته سختې اوسېږي.
هیوادوالو او خاصتا د کرکټ مینهوالو ته مو په هیواد کې پیغام د دغه جام په ارتباط؟
ډېر لنډ به وایم چې زمونږ اداره، زمونږ لوبغاړي خپل 100% کوشش کوي چې په نړیوالو لوبو کې ښه وځلېږي، افغانستان ته ویاړونه راوړي. بس د هیوادوالو مو هیله همدا ده چې همیشه خپل لوبغاړي سپورټ کړي، د دوی ملاتړ وکړي او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي.
د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات او چل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره دا خبرې مجله هم پای ته رسوو. فقط روسي راپور اخلو، هغه دا چې په کابل کې یو شمېر کسان وایي چې پر سپورت او ورزش باندې بندیزونو د دوی روغتیا زیانمنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
کابل کې کمرم که خم میکنم مثلا یک صدا از کمرم میشنم. ورزش نکردن هم سهم خودش را داشتم.
وید طالبان حکومت لخوا ورزشی لوبغال و تفریحی پارکونو او آن آزاد کرده دو ونده بندیزونه روحیه ستونزی جیری کردی. د پلازمین کابل اوسیدون که دی میرمن آزادی راڈیو سر پا خبرو که زیاده کرد چه په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب نه کولو په تور د نجونو او ښځو نیولو دومره ویرولي چې اوس پلی تګ هم نه کوي او یوازې په ډېر ضروري کار پسې په ډار له کوره وځي. دې چې عمر یې 25 کاله وخود د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
حتی پس از سقوط تا زمانی که کلاب ها علنا بسته نشده بود خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
مال سقوط روز ده هم تر کومه چه کلابونه نو بند شوی ورزش میکوه او ریرا لیوالتی همی هم دور سره از ما رو اختیاده چه دملاو بخو ده هر دوکو درد لرم گرده ورده کری و لاروانی ارخایی هم خواه کری و اگه چه دیورسته و گیزه سخت و متاثره کریم در کابل بلا بلا سیمو که در امر بالمعروف لخوا دنجونو نیولدی مخکمی وازی پلی تک کولو او دامی در ورزنی پروگرام برخوا زکا ورزش منشو کولی خدایو میاشت آن بیرون دیو کار لپار هم برار او ویروزو.
د کابل خاري وی بلې اوسیدونکې میرمنې چې د تلور ماشومان مور هم ده او دې هم نه غوښتل د ورته حساسیت لامله نومې په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې د جسمي روغتیا تر څنګ رواني روغتیا هم اغېزمنه کړې ده.
خبرانم ما د باشگاه میرفتم ولی متاسفانه که بعد از تعولات او را نتانستم دیگه رفته اشگاهی اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کابل رخ داد است.
زمختی جیم تدللم چه محدودیت نوال گوال شول نو نشم ورد للی دی روسته یوانی ما میاشکی چه ده کابل بلا بلا سیمو که ده مربل معروف لخواه کمی قدمات و شل پا ما اوز ما پا منگرو باندی در منفی اغنیز کره موک شاهدانی و چه کوم مرمنی چه آوازه ده هجاب رنگ تور نو اگوی هم موترو که وچه ولی نو ده حالا ده خزو پر تگراتک هم در منفی اغنیز کره تبیده یو خزه چه کار استکر و فعالیت او آن روزانه تگراتک نلاسوار کری زن در سخت روحی او فیزیکی فشار لنده احساس اوی.
دا میرمن یو انجونی وایی دا دوی پا گرسیدو را گرسیدو د محدودیتونو چه لعملای لپلی تک او قدم وحلو هم پکی پا دیدی پراوانی او نورو بیلا بیلو ناروغی لکدوینی او فشار زیاد وزن شکر دا زلو و هردوکو پا درد او آن دا ویتامینونو پا کمخ تخته کردی. یوشمی روختی پالان هم دا موضوع تاییدوی لده دلی دا داخل ناروغی متخصص دکتر زرغون شینواری ازادی راژیو تاو ویل
کچه تمنس منظم سپورت و کن فشار مخنیوه کیگی ده چاقی چخم مخنیوه کیگی کولیسترول هم پا مصرف برسیگی ده زلو ده عملو چخه ده فرق چخه دیر زیاد مخنیوه کی ده غزالات کیوی کی منظم سپورت سر غزالات کیوی کیگی او ده دیر اگتا کی چی هم ده حالات ده انسان پا وجود کی پا دکو هم دارنگ ده میندو پا ماهوار ده تونو ده میشتینی ده تونو پا نارمان ساتلو کی داغی پا د دردونو په کنټرول کې د ملاد دردونو ټول هغه هورمونی تغیرات چې په خوځو کې راځي هغه د ورزش په واسطه باندې کنټرولېږي. که چېرته سپورت ونکړو خصوصا په خوځو کې ډېر زیات مشکلات جوړولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ورزش او بدني روزنې ادارې مشر احمد الله وسیق د نجونو او میرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د نجونو او میرمنو په تګ بندیز لګولی دی او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو شمېر میرمنې هم د حجاب نه کولو په تور په ښار او بازار کې نیولې وې چې هغه مهال د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بېرته خوسي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشم نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. له دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو حقونه خوندي دي خو افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حسبولو په معنا دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیګش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
له ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. دا چې په تیرو څلورو کلونو کې له افغانستانه په زرهاوو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي، له افغانستانه بهر دغو کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګ مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندي وکولی شي پر بنسټ یې له افغانستانه بهر دغه افغانان چې میشت دي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغو مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړي دي او په پیل کې له دوی اوروچه د دوی دغه حرکت څونه میږي او څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېرو اوږدو جګړو ځپلي وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دینه م باندې د سخوري وري هڅې کیږي یا د خوازنی دغه خبرې شوې دي، خو هغه یاده شوې چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس اوختنې او اراده به پام غورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دیویش د پاره وي. اما دغه سي یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس اوختنې هیله ارزوګانې لته په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغه سي یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. اما تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکیل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردیږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه تاسو چې څنګه وکولو شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو، د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرې وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې چې له دغه مرکو نه راوځي نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
روحي صاحب د اروپا او په امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتې دي یا کله دې وړاندې راوتې داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړې دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د دې څنګه چې وي ته د زما په نظر البته د کومې ټولنې چې جوړ شوې دي د کوم حرکتونه چې شوې دي د ټول غنیمت دي او د ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي او زمونږ یو هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو په یو پلیټ فارم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي یعنی هغه کومې هڅې چې شوې دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې موږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم موږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي زموږ هڅه به دا وي چې موږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته اصولاً خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره یې دغسې یو پلیټ فارم جوړ کړی وای هغې دپاره موږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو او هغې دپاره میکانیزم نشته چې په ملي کچه باندې ولس خپل رایې څرګندې کړي نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې په دغه برخه کې کومه اراده موږ نه ګورو امز موږ حساب ده وي اما کدوی دې کې هغه کدی خلونه هم دي تاسو په یوه چې بلا بل داس میکانیزم نشته چې موږ وکول شو چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځو البته په احتیاط به یو تدبیر به وي نو یعنی یو تاسو چې موږ ته ایواز په وحیوات کې دا ایواز د جرمني غونډې نه دي دا ایواز د
وبخې روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه ته او دا ډول ناس ټول راټولېدنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په ازادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي تاسو کوم داسې میکانیزم کاروي چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې هلار به بیا داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي
مخبه ترجیح زمونږ غبم دی چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکو اما موازی په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته مونږ په دغه سیغه باندې فکر کړی دی په دغه میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو اما دغه لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي
روحي سي بي یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو اوس له افغانستانه بهر دي د نجونو موضوع ډېره برجسته وي د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پوخانه موجود و که خځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا نشي یو ښه پایله ورکړي ترینر اوزي او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنې فعالیتونه بلکې د نړیوال ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیوال نه فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي ستاسې فنډ ستاسې دغه ناستو مصارف لکه کېږي څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیه نیسي یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري تاسو څه کړي په دې برخه کې څنګه دا غونډې جوړوي
کور مدن ډېر ښه پوښتنه وکړه اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی مفهوم دی داسې حرکتونه شته چې هغوی فنډونه اخلي یقینا ځینې به کار کوي ځینې به یې نه کوي منته داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي خپل غږ پورته کوي او بله دا ده چې مدني ټولنه خو خیر له سوله ییزه مبارزې نه بل څه کولی هم نه شي که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي دغه اړدي سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ په هغه باندې سترګې پټنو کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تروسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولي دي، ډېر هر چا دپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیچ چا نه موږ غږ نه اخلو، د چا نه د مرسته نه غواړو، البته بهرنیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرنیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو. د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې حکومت سقوط وکړ. او هغه پروژې چې په فنډونو بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي، هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات شوي، د ملي مرکه موږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکړو په کې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي، هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، ولته موږ یوازې یو ساده چای ورکړو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې شوي دي، یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ دپاره، یعنی د هغه وړ چې ده، د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي. موږ د هیچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملا شفاف وي. موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده، دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې دپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. موږ تاسو پوهیږو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر نه منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې موږ د فبروري د میاشت نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل 16 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای 14، او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن بخار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یوه یادونه باید وکړم چې زموږ هغه سیستم دا دی چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یوه غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایده کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنی د دوی استازي چې دي، کوم مسؤلین چې ټاکلی کېږي، د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غوند موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، او موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنې سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ستاسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي، په دې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دا وخت تاسو پیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې پاره کې نه وي، کنه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې څلور ساعته پنځه ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بل دا وي چې دغه خلک په مغه ښار کې مثال په برلین کې په لندن کې دغه خلک چې راځي دوی یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بل دا چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتر کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې امکانات شته. خو موږ بیا عین خبره چې تاسو کوئ همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی، دغه دپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پرېکړې راوړي او په هغې باندې موږ بحثونه وکړو. یعنی موږ دغه د دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي همغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په اعتبار هم یو زموږ افشن بمدا غوي چې موږ به د همدغه ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ ګمارلی دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدې نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیموي، څوک یې مخته وړي؟
کوردا په پیل کې خو تاسو پیږئ چې څوک باید د کارونه پیل کړي. د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا ترسره شوی دي. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته نو دا تعهد لري دغه سی حرکت د پاره مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څانګې جوړې شوې دي، او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالي او اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای چې د غونډې شوې دي زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دی چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون د اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یوه خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ویل چې خلک ښه دي، دلچسپي ښه، راځي په خپل خوښه کار کوي. اوس که جرمني ته وګوري یا په نورو ښارونو کې چې تاسو یادونه وکړه، دا ناسب کې ترسره شوي دي، په زرهاو افغانان ژوند کوي. د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي؟ غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي؟ او کنه د اروپا په مصروفه ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته یعنی د شک نشته چې مصرفیتون هم ډیر دي دلته منتها دغه سه افغانان هم ډیر زیات دي چې دوی د وطن په اړه باندې جدي فکر کوي د وطن په اړه باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت ترسره کړي د وطن مقابل کې یعنی موږ خو زموږ غونډې تاسو پوهیږي چې که چیرې ډېر لوی غونډې سړی جوړې کړي هلته بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه سه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاترو زموږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ غږ کړی ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه سه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتې وي چې نه مې پوښتلی د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا دی چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو بله دا دی چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي او بل دا دی چې دا به هر اړخیز وي موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کړو اسانه په دې معنا سره چې وړاندې دینه چې ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي بیا به ځو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورزو او بل دا چې لدې مرکونه به جرګوي ټاکل کیږي حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې مشارکې نه جرګګۍ یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګګۍ لخوا بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوبه کاملا ناپیلی وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو تاسو پوهیږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي زموږ په ذوق برابرې نه وي نو دې کې یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي یعنی داسې هیڅوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤلین ټاکلې کېږي او مشري د دې به شورایي وي د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصباتو سره له دې سره به مبارزه کېږي له دې لارې نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوږ باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسیږو اهداف ته رسیږو دا به ډېر زیات خوشبیني وي داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به ازمایله 50 کاله موږ تاوتریخوالی به ازمایلو نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سوله ییزې مبارزې ته مینې ته تفاهم ته باید چانس ورکړو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي خو دا سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې که 50 کاله موږ جګړې کولی شوې راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سوله ییزې مبارزې ته ځانونه وقف کړو نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پرېکړه چې ده هغه به کاملا سوله ییزې وي او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي
ډیر زیات مننه کوم ودان ژوند او سه روحي صاحب چې وخت مو پرې خو د خبرو مر سره وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
باران میں بجڑ خو خو بنے دل راغلے لکھ باران میں بجڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او لرانے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او لرانے لکھ باران میں بجڑ خو خو بنے دل راغلے باران میں بسڑ خو خو وری دل راغلے خبگانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکے خبگانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکے کرون سہارا بموش میں بناؤ راگلے کرون سہارا بموش میں بناؤ راگلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او لرانے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او لرانے لکھ باران میں بچڑ خو خو ورے دل راغلے سنگت خدے چے میں پکو تو راکول راغلے سنگت خدے چے میں پکو تو راکول راغلے
عمر دی دیر دے ہم دا اس میں یادو دیرا میں عمر دی دیر دے ہم دا اس میں یادو دیرا میں لگ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راگ دے لگ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راگ دے عمر دی دیر دے ہم دا اس میں یادو دیرا میں